د سحر اته بجې سوي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونې په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لویه څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت سوي دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل سوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دي افغانستان له دې تړون وویستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم شی لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین چپی له بل سره مخامخ کیږي. پرون ماشم د هندکوش وقبان او شاهین اسمایی یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولی پوجدو کې د پاکستانی پوځیانو په دزو لشته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستانی پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز وویل چې دوو نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه سوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانۍ په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو وو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوي او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همداراز په دې هیواد کې ټول ټل تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نو اعلان کړي، هر ډالر په 2,12,000 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې دولس فیصد ټیټوالی شي. په 2015 میلادي کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2.5 ریالو معادل وو. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 11 اکتوبر 2. سرچینه وی په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لنجمن مسائل تر ډیره حل شوي.
دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه څه حل شوي ده.
په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوي
چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
بچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاره دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویانم دی.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوی منیمایي کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی خبرونه د سر موضوع راخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پات رسیدو لپاره پر دواړو خواو ژغ وکړ چې په دې نیت خبرې نه کوي چې د یو بل دشمنان دي.
خو خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې الته کې نه د مذاکرې لپاره دوی دی په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناس دي او څنګه اوس یو د بل امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دوړو خواو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرسته ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونی د عامه روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یو غونډه کې وکړې. هغه بوبل په دوحه کې د سولې خبري شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره برسته کوي په خبرو کې په شکل خو پوری اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکچی پلاو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقه ته نږدې شوې دي.
پرمختګ
پرمختګ شوه دی او تقریبا چې دا مسله حل وګړي ځکه چې د دواړو طرفونو مینا سند شوه چې کله کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و ماغه سي حل شوه دی.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخې ډب کړي د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوې ده. د شاغلی عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنگټن څخه د دوحې په لور وخوځید چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پیښو.
و موردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړندارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای در رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه روان دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستیو خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. د لاس اس د اوربند ټینګیدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شینه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نه را بس سي، مونږ جنگ نه غوړي. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی. دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی. دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو. دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دا مونږ لکه یو نووتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستی خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله رولا سوله موږ د کور آبادی سرمایه ده. موږ ټولې خوستی مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواری ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا وایي چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي. او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2مه د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. ګاندي سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دې وینا در په راپور کې.
د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هر ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست هر وخت گاندی، هر وخت پاچه خان، نیلسن مندلا او نور خلکو هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما پا فکر ده هر سوک نه آغازه جی او شروکه جی. هر سوک باید پا ده او پویجی چه ده خلق و روحی و روانی حالت باید خشونت نجده نشی. مونگ رو تاسو بینو چه اندوستان دا سیاست تطبیق کرده او اوز ده ټول نړۍ لمړنۍ دیموکراسي هیواد دی.
د اکتوبر 2 له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1918 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ رهبر مهاتما ګاندی د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2008 کال د جون په 15 د اکتوبر 2 له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولای شول چې په 1920 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندی د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندی د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندی الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپو بریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یم چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت شه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه چې د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي، دا د چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول سي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دي او هر کورنۍ د دې څخه داغ لیدلې دي.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزي کېږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیفه کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې لاندې په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالی شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، او سربندې افغان دولت یو اساسي او بنسټیزه ودانی جوړ کړي چې هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه د باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځان سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفه سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د دې فکر تر ډیره پوری پلویانم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غوندو، فرهنګي غوندو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکتون کې او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډول انزورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدد ټولنه کې چې دلته د جنگ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکینه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وي، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډیر خدای خدمتګار وو، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به مرسره وو، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادېږي، بحث ایجادېږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغه شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده، او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کې او دا لارې وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخستې ده. د خبرونه په خپل تازه غنې کلی کې چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتوري خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخاوني ولشي. بریتانیا خوشتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېشتوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1908 تر 1924 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1908 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلي وو لومړی یوه وه، او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1988 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1989 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل، او په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی، بیا د بریا یو په ټپه ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغړې شوی دی. د لویدیځ یوې بلې خپرونې ستارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته ژبه ورسه کوله او سلام مشورې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال ستارز اینڈ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره وو چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینڈ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمیو بهرنی مسله سیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پیراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو پیراخ کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. له اسمت سروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نشتی ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال دیوید شانکر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هیواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. ښاغلی شانکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هیواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې پنهخه کړي وو اوه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 26 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر هغه اډې ګند راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وای په عراق کې وازنه لوی ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواشي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته سوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته یې کار کاوه پرون د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د خوانځي یو شمیر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیرېدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزي برنامې تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول، وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کې ویچه د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د تیاری برنامه پلیکی. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده، زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوس نه شي او ځکه چې دوی هم د یواد یو برخه ګڼل کېږي باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښت عالی لیسې دی سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلاتیا برنامه پلي کوي.
ډېر تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنی کدی وخت سي د ریاضي پاړه د فزیک پاړه د سينور مزمنو پاړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکی ستونزې ډېر زیاتې وکي یا کوټ په سامنے ډولونه لري، سیاده سينور ډېر ستونزې لري. نو موږ د معرف ریاست څخه موږ وکي سو د تقریبا د یول سکول کې زپ د مکتب کې مکتب کې يم مو دا سي څونل دل چې د یا متګر غولوي موږ ته هدایت کړوي چې دا سي په پټو سترګو مرون کړیو.
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوه نیوه کړه ده چې دا برنامه تر ډیره مادي موخو لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دا نیوه کې سمینه بولیا وایي چې
سږ کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نور ولایتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي ډېر شاګردان تقریبا 15-20 نفر به شوی. خو فقط د ته پوهنځی ته کم نفشې دي، زه دغه ټول کریډیټ یې هغو کورسونو ته ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولې دي درس ورته لای ده.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پلي کېدو له لارې هغوی د دې جوګه کړي چې د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 1400 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازموینه کې چې د اګوست په 15مه شپږمه او اومه د درې ورځو لپاره واخیستل شوه د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو 15109 اتیا فارغانو په کې ګډون کړی و. د خوست په 470 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,10,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو جنو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیون کوچنیان لزدک روبه پرخېدی چې 80% انجونې دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلن سره مخامخ شي آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي د دولتي خوانځي زدکونکو انجونې ولې لخپل خونکو نخوه خې دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خونکو سره شریکوي نشي
کې به خونکو لخپل زدکونکو سره ناسم چلن وکړي پایله به څه وي
چکل د معلومانو بد رویه میادی کی زیس نخ وړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کای باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهربانی زده کړی ورکړي
خو خون کای دغه د چ باید د کون کو سید اړی کی او رابطې د محبت او د مین نه وي
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته جواب ومومو وګمی جبرخی لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلن پاړه راپور جوړ کړي د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دې وزدکون کې په غږ پیلېږي
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس د دې مخبل لاس پورته کړ د استاد می بوتان ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامې نه ډیر یو زاړه بوتان را تاخیست و چې یم نو خوانځي ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو چې له یي سلیقه نه لیدا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چې زما تشریح ته غوږ ونیسي زی بیرته کینولم کله چې د خطر زما یادیږي ز ډیر خفه کیږم
تاسو د فرشتي خبري واوریدي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمه سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغ شوی ده هغه وایي د خوندزي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم ز به وهلو نه پری خودم کله به سیزه مکتب ته ولاړم نو د ما به بخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړسم زړه می داسې له مکتب تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لیږلمه
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي